السلام علیکم د کابل پر وخت د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه په لومړي نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. نن شنبه ده، د ورځې اسمبلې شلمه د سپتمبر 11. نن پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو شل کاله پوره سول چې په دې مناسبت د ورځې په جریان کې هم ځانګړي راپورونه خبرو په دې خبري مجله کې. پلومړي راپور کې اوري چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو شل کاله پوره سول. دا ورځ د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
زه ویلای شم چې ورځ د سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د احتمال خبرداری ورکړ.
What we have found is that the number of people who have been in the country is about 2,000 people who have been in the country and who have been in the country.
په میدان وردګ کې خلک د وزګارتیا له زیاتېدو شکایت لري. دا خبری مجله تر اونۍ موده. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 په مناسبت په خبرو کې له خپلو خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. په مسکو کې د امریکا سفیر احضار سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل، د امریکا د روح لپاره یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټه نقطه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3,000 کسان په امریکا کې ووژل سول. نن شنبه به لومړۍ میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي، نیویارک، پینټاګان او په پنسلوانیا کې یوه ساحه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یوه احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ښاغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یوه ناورین او ترورستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنجشنبې پر ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوترش وویل چې باید داسې یوه لاره وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي، له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19 ترکیې ته د سفر پر مهال وویل، د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تګ په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلې. خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي، دا وضعیت شایي بدل سي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي، مخکې تر دې اندېښنه شولې وه چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال دې هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي. شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبي ښار غازیان ټیپ کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خوا ته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هغو د ننوتلو د هڅو موارد نه دي لیدلي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له خپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکي پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاوشغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. السانی ویلي چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیې او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځمې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په لړ کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکي مهمه لوبه به کنسل کړي. خوشغلی وسیق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د بنګلاديش د 19 کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی 500 سوره لوبه بایلوده. افغانستان پرونی لوبه چې د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې و د شپږو سمندو په توپیر سیالي لوبډلې ته بایلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دواړه لوبډلې څلور نورې 500 سوره او یو ټیسټ لوبه هم په راتلونکي کې لري.
د افغانستان لسکلن لوبډلې د بنګلاديش پر وړاندې خپل لومړی 500 سوره لوبه تر سره کړه. د دې وروسته په افغان لسکلن لوبډله د بنګلاديش لسکلن لوبډله سره څلور نورې 500 سوره لوبه او یو څلور ورځې لوبه تر سره کړي.
تمدا چې د 19 کلونو لوبډله به د سپتمبر پر شپږویشتمه خپل هیواد ته ستنسي. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 22 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندی ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل. الجزیرې چینل هم پرون خبر ورکړی چې د قطر د هوایي شرکت یو الوتکه چې 1325 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره دوحې ته والوته. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمې په ورځ له کابله دوحې ته وه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي بیزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي. میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چاري مومي. د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د روسیې تاس اوریا نووست خبری آژانسونو راپور ورکړی چې شاغلی سالیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د 60 دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شغلی سولیوان په دې اړه چې ولې 1700 چینی دی ویلي خو روسي رسنوی هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر 18 تر 19 نیټې تر سره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه وریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 18 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 18 حمله د امریکا د ژوند تګلورې بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 18 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دولو یو ودانۍ په واشنگټن ډي سي کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله په نخښ شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شو ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورنه کړه او په دې پلمه لپیخ څو اونۍ ورسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و او پرځاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په لسمه په واشنگتن ډی سی کې جوړه شوې و د دې پیخ په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ و، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا و خو د چې ځان څنګه بیرته جوړولای شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر یولسمې تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلورې او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه، څوک خبري اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوسټ ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2018 یو څلوېش سرتیری مو وشل شول. په دې سرتیرو کې هغه دیارلس نارینه او ښځې هم شامل دي چې څونه مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووشل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلا بیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایي د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همدراز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوی. د نیویارک د دوو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلای پکې جوړ شوی، ل شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حمله د څه کم درې زره قربانیانو نمونه پکې لیکل شوی، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مې پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
و موردل چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله پوره سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه په واشنگتن ډی سی کې جوړه شوې وه، دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ وبلله. شل کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا حمله وسوه چې هغه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سوې. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له متقاعد جنرال دولت وزیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې پر امریکا د حملو شل کاله پوره سول، دا د افغانستان لپاره د کومو بدلونونو سبب سوې؟
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کی او دلته داسې حالت رامنځته کی چې خلک د کار خوندان شي، د ډوډۍ خوندان شي او د سولې خوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ واخیسته، سولې واخیسته او کار یې هم ترې نه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کې، رشوت او غصب او دې ته لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بېاتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې 11 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره سامان په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وي او لکه چې طالبانو دوی ته ویل پاغه شکل باندې به سمه و، خو دوی په خپل باندې په خپل زور باندې متکی و او بدون د اجازه د ملګرو ملتونو نه، د ملګرو ملتونو خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره، او دوی راغلل دلته په افغانستان برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعده ځپل نه و، نور اهداف یې درلودل. دا چې موږ خو تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور و، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل شوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه، د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونه شو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي، هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي، او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ګیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی، په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي، او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره، او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، او په نړیوالو سطح باندې د امریکا، د هندوستان او د لویو قدرتونو سره، لکه روسیا او چین چې دی، د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي، تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډله هم نشي آبادولی، تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي، او د افغانستان د آبادولو لپاره سره لاسونه ورنه کړي، دا امکان نه لري.
متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د امریکا پر متحد ایالاتونو یې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلو کلونو د پوره کېدو او پر افغانستان یې د اغیزو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په باب کومې لیکنې او تبصرې راغلي دي.
وارنگتن ګارډین رسپانې د افغانستان په اړه د یو پخواني یرغمل نظر خپور کړی دی. دو اتیا کلن تیری وایټ په 1980 میلادي کال کې په لبنان کې د ترهګرو لوري 15 کاله برمته و. دی وایي چې د افغانستان کړکیچ په یرغل نه حل کیږي. وایټ چې ډیر کلونه پخوا افغانستان ته تللی و، دغه هیواد د جغرافیې پر سختوالي، د خلکو پر کلکوالي او زړورتوب پوهیږي. ښاغلی وایټ وایي په ډاډ ویلی شي چې په جګړې او یرغل د افغانستان ستونزې څوک نشي حل کولی. د ده په نظر لویدیځوال کله کله ژر جګړې ته مخه کوي او فکر کوي چې په جګړې به ستونزې حل کړی شي. وایټ زیاته کړه اوریدلی دي چې طالبان یو څه بدل شوي او هیله لري چې دا رښتیا وي. د بریتانیا میل رسپانې بیا د خپل هیواد د استخباراتي ادارې د مشر پر خبرداري لیکنه خبره کړې ده. د برتانیا د داخلي استخباراتو یا ام آی 15 عمومي رئیس کین مکالم ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان نیولو سخت دریځ زړه ورکړي او دا د القاعده شبکې د بیرته راتګ او پر لویدیز د حملو سبب کېدای شي. مکالم د جمعې په ورځ په یو مرکه کې همداراز وویل د ناټو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د حکومت د پرزیدو له کبله بریتانیا له لا زیات خطر سره مخامخ کېدای شي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې رئیس باور لري چې د تروریستي حملو یا د ترهګرو د روزلو په اړه د تروریستانو نظر په یوش پکې نشي بدلېدای او همغه سي حمله کولی شي چې القاعده شبکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کړی و. د بریتانیا د داخلي استخباراتو رئیس دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د یو ډیرش تروریستي حملو پلانونه شند کړي. د پدې اړه چې بریتانیا د شل کال په خوا په پرتله اوس خوندې ده وکنه وویل دا سخت ده چې په دې اړه څه ووایي. وایټ پاین هل کې ومنل چې نن سبا د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 11 د مخکې وخت په پرتله زیاتې د سیسی شندوي، خو په متوسط ډول دا د سیسی وړي او لښ پیچلې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه شوبلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر چاشت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګه مرستیاله وایي چې را روان ژمي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه راکم کړي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټه ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوه، مینده پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې مړ شي خپل وږي پاتې کیږي. د دبليو اف پی د چارواکي زیاته کړه چې لږه سره د مقابله لپاره په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د دې ډول چلن موارد دوه ځلې زیات شوه.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې د دې چې د هغه کورنۍ یو شمیر او کچا تقریبا 2000 زیاته شوه چې له لوګي سره د مقابله لپاره ورسته لاره چاري لټوي. د مثال په توګه یو تخت خوړ نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان او تور کوي او یاد دې لپاره چې خوړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هر څلورو کې یو کورنۍ لکټر لګل د طریقې کار اخلي.
مېرمن وب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنه غوښته ده او ځینو هیوادونو مثبت جواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختم نشي. د مېرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واوري سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د دبليو اف پی د چارواکي وویل د خی چې ډیری افغانان د بشپړې بیوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. د نخنی داسې محل خودل کیږي چې په افغانستان کې لیوي خوا سیاسي ابهام، خلق پر راتلونکو به باور کړي او لبلې خو د عام افغانانو د اقتصادي توان کچا راټیټه شوې ده. ملګری ملتونه افغانانو ته د بشری مرستو د هڅو پترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیف کې په یو لوی کانفرنس کې لمرستندوی هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بس پنه راټول کړي.
ازادي رادیو لوونه تروو
د میدان ورداګ ولایت اوسیدونکو وای په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه غالي. دوی وای په دې ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي او بهرنوی یو هیوادونو ته په قاچاقي لارو روان دي. تفصیل په یو راپور کې.
نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان شار ته لتیرو شلو ورځو رئیس راځي خو ترنن ورځې پورې نه دي توانېدلې چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم را باندې را د غاړې را او ټول کارګر چې دي ملاقات د هوټل خرچه نه لري.
ورځنې ته راشم ورځنه نشته د کاروبار نشته د کور بچت خو پرې ده ولکه د بچیانو پیسې لرو د هوټل پیسې ولکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دکانداران او نور کاروباریان لاستر زنه ناسکي بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسولین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخ وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی. که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جانولی ازادي راوړي ته ویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وای له غو ورسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سو او د خلکو کاروبار ضعیف سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر میدان وردګو ولایت ولکاټینګ کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیف سوی دي خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي رادیو ته غواړیست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د یو لسمه د تروریستي حمله د شلمی کلیزی په مناسبت لخپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له میلیونونو کورونایو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په خاطر به له طالبانو سره تماس ونیسي. د قطر د بهرنوی چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکارایو خبري کړي. طالبان وایي چې په سپورټي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنگلاديش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپله لومړۍ 500 لوبه بایلوده. راپورونه وایي چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په انتخاباتو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم ډاکټر احمد سیار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د انتظار دانه شرکت مسؤل.
انتظار دانه څه کوي؟ چه تولیدوي؟ لږ ځای وازیک.
مننه انتظار دانه د شودو ورکون کو واگانو د پارا بیلانس شوی خوړه دی چې په ټوله معنا دی هغه اړتیا پوره کوي
د چې تولیدوي دغه خوړه البته غواګانو تنه غواګانو ته یا که د سترګانو نور ته هم
منګه د شودو ورکون کو واگانو د پارا د چاغیدون کو واگانو د پارا خوساکوي د پارا د بزو د پارا د میګو د پارا سرلوی د پارا ته د په وس وخت کې چې دا مرزان چې وتوي بودنه د دې د چاغ سازه د پارا د دې د اګیو د تولید د پارا ته د چرګانو برایلر چې ودی چې په دې بازار کې د دې د پارا تولیدو ام د دې کاندې پارا ګټه دا په زمون کې چې د برته وطنی تولید منګه د وطن د پارا استفاده